د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخم تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د مارچ میاشتې اول تاریخ دی، د سه شنبه یا نهه ورځ ده، او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 2014 کال دی. په دې ګړه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو، رپورټونو علاوه تاسو ته سندرې هم خپرو، او لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو ته د ګړې په سر کې خبرونه دراورو، نو مجید بابر ته به غوږ شو چې د نړۍ له حاله مو خبر.
ستړي مشي، سحر مو په خیر. اورومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان کې افغان سفیر عمر رضا خیلوال وایي چې د امن خبرو اترو لپاره پاکستان ته د افغان طالبانو کوم فهرست نه دی ورکړی. غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي قبایلی سیمو کې د جنکو زده کوونکو شمیره کې 15% کمی راغلی. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد به عراقي ځواکونو سره همکاري نور هم زیاته کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر رضا خیلوال وایي دوی پاکستان ته د امن د خبرو اترو لپاره د طالبانو کوم ځانګړې فهرست نه دی ورکړی. تېر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې ښاغلي رضا خیلوال وویل
زه دا خبره نه تصدیق کوم. زمونږ د پاکستان سره د سولې پاروند باندې خبرې په هغه څلور اخیز چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. مونږ کوم ډول لس دوی ته نه دی ورکړی. څه توافق شوی دی؟ هغه دا دی چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیته نمائندگان راوځي. باصلاحیته نمائندگان کې دیش بیا ټکوس
په افغانستان کې د امن په مخه د څلورو هیوادونو چین، امریکا، پاکستان او افغانستان په هغه غونډه کې چې تیره میاشت په کابل کې شوې وه ویل شوي وو چې د افغان طالبانو سره به د امن خبرې اترې د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په اسلام آباد کې کیږي. او داسې خبرونه وو چې افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د مشرانو کوم ځانګړې فهرست ورکړی. یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د سکولونو او استادانو د نشتوالي او امنیت له امله په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د جنکو تعلیم سخت زیانمن شوی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغې ادارې یو چارواکي عمر اورگزی وویل
په خیبر پختونخوا کې 52% جنکي اوټ آف سکول دي. دغه په فاټا کې 75% اوټ آف سکول جنکي دي. اګه چې بیا موږ مجموعي طور باندې پاکستان لیول باندې راشو د اغش مرام ډېر زیاته ده، مطلب 52% جنکي اوټ آف سکول دي ټول پاکستان کې.
خو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان دغه راپور ناسم وبللو او زیاته کړه چې د تعلیم لپاره د دوی حکومت د نورو حکومتونو په مقابله کې په خیبر پختونخوا کې زیات کار کړی. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماخام د یو ورځني سفر په مخه اشقابات ته رسیدلی. ټاکل شوی ده چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع له وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یالم بردیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تمه کیږي چې په دې لیدونو کې به د دواړو لورو ترمنځ د سیمې په کچه د ترهګرۍ پر ضد په ګډه مبارزه، د تاپی ګیس پایپ لاین، د اورګاډي د پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا په درآمد کولو خبرې وشي. روس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو لپاره په دې هیواد سره خپلو همکارو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یو خبر پاڼه کې د هغو وسلو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستو کې سپارلې او زیاتوي چې دا هیواد به د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دی چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روس په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې پېشورانه خلک وروزي. بلخوا پرون د افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روس له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقنامو پر چوکاټ خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد به د عراقي امنیتي ځواکونو سره د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره همکاري نورې زیاتې کړي، لکه څنګه چې د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره کړې وي. آشتن کارټر پرون په پینټاګان کې وویل له عراق سره په یو وخت کې په شام کې هم د داعش د وسله والې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات شوي. هغه زیاته کړه
and our determination to accelerate our campaign.
دی وای د دایښ د وسلوارې ډلې پر ضد زموږ د مبارزې د چټکولو په مخه د ستراتیژۍ اواز هم ځواک له موږ سره دی، نه چې اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ ملګرو په عراق کې رمادي خار بیرته ونیوه او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په یعنې حال کې موږ په شام کې هم د دایښ د له منځه وړلو لپاره په مبارزه کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وویل په عراق کې عملیات د وزیر اعظم حیدر علي بادي تر مشرتابه لاندې ترسره کیږي. د عراق په شرقي برخه کې د شیا مسلک په یوه جنازه ځان وژون کې برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. پیښه په دیاله صوبه کې شوې چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې د شیا ملیشو سو قومندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. او وروسته خبر دا چې د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکرین په ختیځ کې د ډزبندۍ څخه د سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او ماسکو وغوښتل چې خپلې ذمهوارۍ ترسره کړي. نوموړي همدارنګه وویل روس او یوکرین باید د مینسک د سولې لوزنامه چې یو کال مخکې لاسلیک شوې په سمه توګه عملي کړي. د شتاین مایر په وینا د یوکرین د کړکیچ د هوارۍ یوازینی لار د دې لوزنامې عملي کېدل دي. تمه کیږي چې د فرانس، جرمني، روس او یوکرین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېیمه خپلو کې په پیرس کې وګوري. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مول مجید بابر څخه اوردل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ دې ریپورتون تفصیل اورو. اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال وایي چې طالبانو ته د مذاکراتو ډیره ښه موقع ده، نو په کار ده له دې استفاده وکړي او د سولې بهیر سره یو ځای شي.
بیا هم رده وم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او لیوالتیا دی ونه لري. طبعا هغه فضا چې ما کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده.
په پاکستان کې بغیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 25% جنکۍ سکولونو ته نه ورځي. د دې وجه څه ده؟
جنکو سکولونه کم دي او لکانو زیات دي. بل دا ده چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم د لاس سکولونه برباد شوي دي او عادي کم جنکۍ چې دي سکولونه تللې هغې باندې ډزې وکړي دي.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پنجاب صوبی یو بل منظور کړی او اوس په قانون بدل شوی دی. پښتانه څېړونکي وایي چې په کار ده په خیبر پښتونخوا کې هم همداسې وشي.
او موږ دا تمه لرو چې دینه پس دا زموږ کېدی شي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي، سدونه جرأت راشي چې هغه هم هر فیصله په خپله کولی شي.
نور رپورټونه هم را سره شته دی، را سره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. که څه هم د روسو کې افغان طالبانو ویلي وو چې تر اوسه پورې اسلام آباد کې له هغه مذاکراتو خبر نه دي چې تیره میاشت په کابل کې په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې وه، خو افغان چارواکي وایي چې د طالبانو سره به خبرې وشي. تیره میاشت د امریکې، پاکستان، افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ کابل کې د سولې بهیر د ښه پر مخ بیولو لپاره غونډه کې ویل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې به اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ خبرې کی. په دې اړه به تاسو په خبرونو کې هم واورېدل او په دې اړه تاسو ته یو رپورټ هم در اورو. افغان چارواکي وایي تمه لري چې زربا په اسلام آباد کې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې وکړي. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال هغه رپورټونه رد کړل چې افغان حکومت پاکستان ته د مذاکراتو لپاره حاضرولو ته د طالبانو د لسو مشرانو نمونه ورکړي دي. زاخلوال پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې د راتلونکو مذاکراتو کره نیټه ونه ښوده، خو زیاته یې کړه
زدا بیا هم را دوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د والتیا دی ونه لري تبن هغه فضا چې ما کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مسایده ده او زه متخینه مې چې دغه مسایده فضا ته په جوړه وخت او د سولې خبرو ته بده حاضر شي. اولنې موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مګر د دویم او دریم او وروسته یو ناستو یا او دغې خوروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پرېښې ده. په هره ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي، مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي.
افغان چارواکو مخکې هم هیله ښودلې وه چې د سولې لپاره د نوې حکومت هغه کوششونه ګټه لري چې د وسلوالو مخالفینو سره یې د مذاکراتو لپاره په پراخه کچه پیل کړي وي. افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستان پر افغان طالبانو دومره اغیز لري چې کولی شي د حکومت سره یې نیغ په نیغه خبرو ته کښېنئ. پاکستان هم په دې اړه خپلې ژمنې تکرار کړي او په دې روسیو کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم قطر ته ورغلی و. په قطر کې د طالبانو یو غیر رسمي سیاسي دفتر هم شتون لري. د پاکستان پوځ تیر هفته د جنرال شریف د سفر په اړه خپله یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې هغه د قطر د چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د سولې د بهیر د بحالۍ په اړه غږېدلی و. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي د پاکستان پوځ کولی شي د افغانستان په سوله کې مهم کردار ترسره کړي.
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې، دې کې زیات بیا د پاکستاني فوج یو رول دی. پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغې په کې ډېر کار نه وي او هغې په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي، ځکه چې دوی چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې که د سولې بهیر زر تر زره پیل نشي او نتیجې ونه لري، نو په سیمه کې به د جګړو ګټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ورسي چې غواړي ځان دغلته قوي کړي. یادادې وي چې افغان، پاکستاني، چینایي او امریکایي چارواکو د افغانستان د سولې لپاره مذاکراتو ته لار جوړولو په خاطر په اسلام آباد او کابل کې درې غونډې کړې دي. روسي هغه یې تېره میاشت په کابل کې وه چې پکې د دې میاشتې په لومړیو کې د طالبان سره د نیغ په نیغه خبرو کېدو امکان ښودل شوی و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو په دغه ریپورت کې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو د ممکنه مذاکراتو په اړه واورېدل، او په هغې کې مو د اسلام آباد کې د افغان سفیر عمر زخلوال خبرې هم واورېدې. دغه بشپړ مرکه تاسو ته اوس وړاندې کوو. زموږ همکارې فرشته جلالزی ورسره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
د لارې نقشه باندې توافق په اولنۍ اونۍ زما د راتګ کې یو مهم ګام و. په دویمه څلور اړخیزه ناسته کې د سولې په مذاکراتو په یو مین وخت باندې توافق او د ټولو خواو نه البته دا ژمنتیا اخیستل چې خپلې هڅې وکړي مخالفین د حکومت د مذاکرې میز ته راوړي چې انشاءالله تعالی راوشي. دا دومه لاسته راوړنه وه. موږ امیدواري دا چې موږ لاسته راوړنې ډېر خلاصیت وکړي او د اعتماد فضا مو لا ډېر ښه لاکلک او محکم اوسي.
زخیلوال صاحب، د کابل حکومت و پاکستان ته یو لیست ورکړی، لس نفر طالبان په دې لیست کې اچول دي او پاکستان ته ویلي چې دوی باید مذاکرو ته راسي. په دې لیست کې دا خلک څوک دي تاسو ته معلوم دي؟ او د دې لیست پیدا کولو لپاره د پاکستان د حکومت هڅې څومره دي؟ تاسو څه ارتباطات لري، څه معلومات لري؟
زه دا خبره نه تصدیقوم. زموږ د پاکستان سره د سولې پاړوند باندې خبرې په هغه څلور اخیز چوکاټ کې دي چې په هغه کې زه یم. موږ کوم ډول لیست ته نه دی ورکړی چې شي پنځه توافق شوی دی. دا دي چې هڅول د طالبانو چې سول مذاکرات ته حاضر شي او خپل باصلاحیت نمائندگان راوړي. باصلاحیت نمائندگان کې د شیا ته کوست
زخیلوال صاحب،
نمائندگان هغه مونږه
تاسو په
انتخابو کې هغه د څوک وسی
تاسو باندې دا انتقاد ده چې وای تاسو د خبرو لپاره سلسله شروع کړي، خو خپل مقابل طرف چې باید خبرې وسره وکړي یوه نه تر اوسه دا خبرې تایید کړي دي د دوی غیر رسمي نمائندگانو، یعنی تر اوسه طالبانو دا نه دی ویلي. نو تاسو وای د چی شي لپاره تیاری نیسي؟
حتماً به په شاک کې ځینې نورې خبرې وسی چې هغه تفصیل ته ځنه ورځم، مګر زه دا بیا هم را دوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه وسی او د والتیا دی ونه لري تبن هغه فضا چې ما کوي غواړي هغه فضا اوس ورته مسایده ده او زه متخینه مې چې دغه مسایده فضا ته په جوړه وخت
او د سولې خبرو ته به دوی حاضر شي. زه د سولې اړوند باندې ما خصوصا په اخرو کې ډاډمنې خبرې کړي، یو ځل بیا ما خپلې ډاډمنې خبرې تکراروم چې زه د پوره ډاډمنې چې انشاءالله تعالی دا سلسله د خبرو د سولې د مذاکراتو به انشاءالله شروع شي.
تاسو فکر کوئ دا مذاکرې به په کابل کې کیږي که به په اسلام آباد کې یا کوم بل ځای به ورته ټاکئ؟ که واقعا طالبان راشي تاسو فکر لرئ؟
اولنۍ موافقه مو په اسلام آباد باندې کړې ده، مگر د دویم او دریم او وروستیو ناستو یا دغې څخه وروسته ناستو ته مونږ مطلق دا بحث آزاد پریښی دی. په هره ناستې کې به بیا مونږ په دې باندې بحث سره کوو چې بله ناسته کوم ځای کې وشي. مونږ دې ته آماده یو چې په هر ځای کې اوسي. څه شی چې مونږ ته مهم دی هغه ناسته ده او د ناستو نتیجه ده چې هغه مهمه ده. دا چې په کوم ځای کې وشي هغه غوښتنه ده چې د اسلام آباد کې وشي، دا زموږ د طرفه دا غوښتنه وشه چې په دې کې د وضاحت موجود اوسي. هغه په دې چې په لومړیو ناستو کې ځینې لوجستیکي مسایل اوسي، ځکه چې مونږ وخت هم لرو.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو ناسا بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي، ولې بیا کیږي؟
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین نه ژوند سره نست ده.
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخته فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ری په پاکستان کې وی غیر سرکاري ادارې الف اعلان چې د تعلیم په برخه کې کار کوي خپل رپورت خبر کړی دی او وایي چې د 2014 او 2015 کلنی رپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا 25% جنکۍ سکولونو ته نه ورځي. د تعلیمي چارو کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپلو لومړیتوبونو کې د جنکو تعلیم نه دی شامل کړی چې له وجې یې په سکولونو کې د جنکو کمه شمېره مخې ته راغلې ده. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په تیرو دوو کلونو کې په سکولونو کې د جنکو شمېره زیاته شوې ده او صوبایي حکومت د جنکو د تعلیم لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. نور تفصیل انیسا اجمل درته وایي.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د 2014 او 2015 کال د یادې ادارې د راپور او حکومتي شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 25% جنکۍ او 21% الکان د سکولونو نه بهر دي. د الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیمي ادارو کمی، په بجټ کې د جنکو د تعلیم لپاره کمی پیسې بیلول، په کلیوالو سیمو کې سکولونو ته د ښځینه زده کوونکو نارسایي، د ښځینه استادانو کمی، سخت قبایلی نظام او امنیت هغه وجوهات دي چې له وجې روستر بلې په سکولونو کې د جنکو شمیره کمیږي.
په خیبر پښتونخوا کې 52% جنکي اوټ آف سکول دي، دغه په فاټا کې 75% اوټ آف سکول جنکي دي. اکه دا چې موږ مجموعي طور باندې پاکستان لیول باندې راشو، دا هغه شمیره ډېر زیاته ده. مطلب 52% جنکي اوټ آف سکول دي ټول پاکستان کې او 43% الکان اوټ آف سکول دي په ټول پاکستان کې. دا د ګورنمنټ آف پاکستان خپل رپورټ دا د ګورنمنټ خپل سنسز چې کوم دا شمیرې ښیي. که بیا ګراوند ته لاړ شي او ګراوند کې به صورتحال دینم ډېر بدتر وي.
په پېښور یونیورسيټي کې د ایریا سټډي سنټر مشر ډاکټر سرفراز خان بیا وایي که څه هم په خیبر پښتونخوا کې حکومت د جنکو د تعلیم لپاره د هلو ځلو دعوی کوي، خو اوس هم په ډېرو سیمو کې حکومت د جنکو تعلیم له پامه غورځولی دی. نوموړی زیاتوي
چې ریاست خپل یا دولت چې دی هغه هم چې کوم سکولونه د علاقو او د جنکو دي نو هغه کې تعداد کې فرق دی. جنکو سکولونه کم دي او علاقو زیات دي. بل دا ده چې دهشتګرۍ او ترهګرۍ د لاسه هم بلا سکولونه برباد شوي دي او هغې کم جنکۍ چې دي سکول له تللې هغې باندې ډزې هم کړې دي. نو دا ډېرې خبرې دي چې کوم په جمع دي او هغې د لاسه چې دی وسایل حکومت هم نه خرڅ کوي په دې باندې
او معاشي کې هم چې تبديلای نشته د دې خبردارنه کا حالات ډېر خراب دي.
التا د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي په صبح کې په درستیو دوه کالونو کې په سکولونو کې د زده کوونکو شمیره تر ډیره زیاته شوې ده. نوموړی زیاتوي په صبح کې دا مهال د جنکو لپاره زر کمیونټي سکولونه دي او د دې سربیره په نورو سیمو کې هم دوی د جنکو لپاره د تعلیمي ادارو شمیره زیاته کړې ده. خو عمر اورگزی بیا وایي چې باید د جنکو د تعلیم لپاره د بشري حقوقو ادارو سربیرا پارلماني غړي هم خپل کردار ترسره کړي او د خزینه استکونکو سره سره د خزینه استادانو مسلو ته هم حکومت په ځانګړې توګه د پام وکړي چې دا شان د جنکو تعلیمي شرح زیاته کړل شي.
کالج چر تلاڑا په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د اسرار العالم مومند خبرونه د ځوانانو غږ کې لکه څنګه چې تاسو ویل شول د ځوانانو په مختلفو مسایلو باندې خبرې کیږي. ځوانان فکر غوښتل کیږي، ځوانانو سره د سیاسي مسایلو، د اقتصادي مسایلو، د ټولنیزو مسایلو د حل په اړه خبرې او بحثونه کیږي. دا تاسو په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي او بیا وروسته یې تاسو په تکراری بڼه هم له مشال ریډیو اوریدل شي او بیا یې په ویب سایت او د فیسبوک د لارې هم تاسو اوریدلی شئ. نه یوازې دا بلکې د مشال ریډیو څخه ګڼې نورې خپرونې هم تاسو ته وړاندې کیږي او که په اړه تاسو هر څه نظر لرئ نو کولی شئ چې د فیسبوک او د ټویټر د لارې نه په اسانه طریقه باندې موږ سره راشئ او راته ووایئ چې کومې خپرونې مو څومره خوښې دي او هغه چې ستاسو نه دي خوښې هغه موږ څنګه ښې کولی شو. اوس یو رپورټ ته بیرته ورګرځو. د پاکستان پنجاب صوبایي اسمبلی هغه بل منظور کړی دی چې پر ښځو د تشدد مخنیوي باندې ټینګار کوي. په دې بل کې ګڼ داسې سیزونه راغلي دي چې د بشري حقوقو ادارو یې هرکلی کړی دی او وایي چې دې سره به د ښځو ډېرې مسایل او مسلې ختم شي. زموږ همکار رابعه اکرم خان د دې تفصیل درته وایي.
پنجاب اسمبلی کې د ښځو د حقوقو بل منظورېدونه پس د پنجاب صوبې گورنر رفیق رجوانه د ښځو د تحفظ بل لاسلیک کړی دی. د سنه پس چې بل د قانوني حیثیت ترلاسه شو. واضح دی چې تیره هفته پنجاب اسمبلی کې په متفقه توګه د ښځو د حقوقو بل منسوخ کړی شوی و. د دې قانون تر لاندې د سړو لخوا په ښځو کورنۍ تشدد، معاشي استحصال، جذباتي او نفسیاتي تشدد او بدکلامۍ په اړه به قانوني کاروایی کیږي. د ښځو د حقوقو بل مطابق د ضلعو په سطح به متاثره ښځو لپاره د پناه ځایونه هم جوړول کیږي او سړي به د متاثره څو اخراجات هم چتوي. تشدد کوونکی سړی به د کوره د 2 ورځو لپاره د سزا په توګه وستل کیږي او د دې کتنې لپاره په عدالتي حکم باور ته د جی پی ایس یو کړه هم اچول کیږي او که د عدالتي حکم خلاف ورزي وکړه نو نه صرف باور ته یو کال قید ورکړی کیږي بلکې جرمانه به هم لګول کیږي. بلکې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت کړی دی او ویلي دی چې دا قانون شریعت او آئین سره متصادم دی. د تنسیه انداز کې هم ویلي وو چې اوس به د سړو د حقوقو لپاره تحریک هم شروع کړی کیږي. د ښځو د حقوقو کارپو او د اورت فاونډیشن یو چارواکی سایما منیر وایي چې د 13 کالو راسه د ښځو د حقوقو کارپوهانو لخوا د دې غوښتنه کیده او د ښځو د حقوقو په لړ کې دا ډیر لوی قدم د پنجاب صوبې لخوا اوچت کړی شو.
د قانون کې چې کوم خبره راغله چې یو هم د معاشي تشدد خبرم شوی دا د نفسیاتي تشدد خبرم شوی دا نو دا ډیر لوی خبره ده. خو دې کې دا غوره پہله ځل د سیوشو چې دا ټول کرایم نارملی زمون کورونو کې کیږي اگر چرته نه چرته دا غیته د جرم شکل ورکړي شوی او موږ دا تمل روچ دینه دا زمون کېدې شي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم سدونه طاقت راشي سدونه جرأت راشي چې هغه هر فیصله پخپله کولی شي.
د دې قانون تر لاندې د ښځې او سړي ترمنځ سولې لپاره مسؤلیتي سینټر به هم جوړول کیږي. د راپورونو تر مخه د دې قانون نفاذ به د ټولو مخکې ملتان نه کیږي او بیا به پر ورو نورو ضلعو کې هم شروع کیږي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو څخه سلام پښتونخوا غړی تاسو وس وګي او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده موږ په دې غړی کې تاسو ته د ریپورتونو علاوه سندرې هم خبرو. نو راځي چې د حشمت سحر او مینګل په غو کې د خاطر افریدی یو کلام وره.
Okay.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو اور نه نیمې بجې شولې بلکې ما خوول چې کی دن کې دی خو هغه نه نیمې بجې شوې مجید بابر را سره په سټوډیو کې ناسې غوته ست خبرونه لنډیز وای
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي دوی پاکستان ته د امن د خبرو اترو لپاره د طالبانو مشرانو کوم ځانګړی فهرست نه دی ورکړی. یوه غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د سکولونو او استادانو د نشتوالي او امنیت له امله په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې د جینکو تعلیم سخت زیانمن شوی. ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړ پوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبر پاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشکاباد ته رسیدلی دی. روس وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړي کولو لپاره به د هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روس د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ په یوه خبر پاڼه کې د هغو وسلو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستو کې سپارلي او زیاتوي چې دا هیواد به د ترهګرۍ او نشي موادو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد به د عراقي امنیتي ځواکونو سره د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره همکاري نورې زیاتې کړي لکه څنګه چې د رمادي ښار بیرته نیولو لپاره کړې وي. د عراق په شرقي برخه کې د شیعه مسلک په یوه جنازه ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي. پیښه په دیاله صوبه کې شوې چې تر 500 زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د دې برید ذمواري منلې. د یورپ د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د یوکرین او په ختیځ کې د ډزبندۍ څخه د سرغړونو په اړه سختې اندېښنې لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وینا کې د کیف او ماسکو ووختل چې خپلې ذمواری ترسره کړي.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر څخه واورید. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس به هم زموږ همکار احمد الله تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د اداري غټ کې وایي.
د پیښور نه خبریدونکي آج رسپانه خپل اداریه کې وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د مشترکه مفادات کونسل کې د سرشمیرنې په ځنډېدو اتفاق شوی دی او ویلي دي چې د نوې نیټې اعلان به روستو کولی شي. د اداریې په وینا چې په یو ملک کې ترقیاتي منصوبې او نور کارونه هم د سرشمیرنې په بنیاد باندې ټاکل کیږي. خو د بد مرغه په پاکستان کې څو حکومتونه تیر شو خو هر حکومت دې لړکې د خپل ذمہوارو پوره کولو نه ډډه کړې ده او سرشمیرنه او کورشمیرنه نه دا کړي. ادارې وړاندې وایي چې دې لړکی اکثره ملاقاتونه او غونډې کیږي خو اټل فیصله پکې نه کیږي او همدا وجه ده چې د سرشمیرنې معاملې کلونو ته ورسېده. ادارې اخیره کې وایي باید چې حکومت زر تر زره د سرشمیرنې نیټه وټاکي او دې لړکی سیمینارونه تابع کړي او دغه شان دې لړکی د موبایل پیغامونو او ویب سایټونو نه هم فائدہ واخستل شي ځکه چې دا یو ډیره اهمه مسله ده او دې کې نور ځند نه دی پکار. جنگ ورسپانې خپل ادارې د زنانو په حقونو باندې لیکلې ده او وایي چې پنجاب اسمبلی کې د زنانو د حقونو لړکې د بل منځوریدو وروسته د پاکستان ځنې مذهبي ګوندونو د دې په ضد احتجاج کړی دی. اداریا مخکې لیکي کې اسلام نه ایواز زنانو ته د برابرۍ حقونو ورکولو خبره کړې ده بلکې د دوی حقونو ته تحفظ هم ورکړی دی. اداریا په اخیره کې وایي که اوس د زنانو د حقونو بل کې څه کمی وي نو پکار ده چې د هغې اصلاح وشي. خو د دې په ضد احتجاج کول یا دا لانجمن جوړول دا با نورې مسلې را پیدا کړي. نو باید چې که مذهبي ګوندونه وي او که هر څوک وي چې خپل رویه کې نرمي راولي او دا لانجمن جوړ نکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو رویټرز خبری اجانس لیکلی چې تېره ورځ د پنجاب صوبې د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری پانسی شو. د سلمان تاثیر ګناه صرف د اجانس په خبره دا وه چې هغه په دغه هیواد کې د ناموسي رسالت په متنازعه قانون کې د بدلون غوښتنه کړې وه. بلخوا ابزرور ورځپاڼه لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان سره نړیوالو دومره مالی مرستې کړې دي څومره چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د یورپ د بیا آبادکارۍ لپاره شوي وي. خو بیا هم ګڼ شمېر افغانان وطن پرېږدي او د بهرنیو هیوادونو د خطر څخه ډک سفرونه کوي. د دوړو مقالو غټ کې درته مجید بابر وایي.
رویټر خبری اجانس په خپل یو راپور کې د پنجاب صوبې د وجلې شوی گورنر سلمان تاثیر د وجون کې ممتاز قادری د پانسای موضوع راغستی ده او لیکي چې قادری ته 13 ورځ د راول پنډای په اډیالا زندان کې پانسی ورکړل شو. هغه سلمان تاثیر صرف په دې خبره وجلې وو چې د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون تجویز ورکړی وو. د اجانس په خبره د سلمان تاثیر د وجنې نه پس چې کله ممتاز قادری پولیسو ونیو نو دریض یې خپل کړی وو چې سلمان تاثیر د یوې عیسوي ښځې چې د ناموس رسالت د قانون له مخه د یو خپل منځي جګړې نه پس ورته د مرګ سزا اورولې شوې وه ملاتړ یې کولو او په دغه قانون کې د بدلون غږ پورته کړی وو. سلمان تاثیر صرف دومره ویلي وو چې دغه قانون په غلطه توګه کارول کیږي او باید بدلون پکې وشي. د اجانس په خبره هر کال د دغه قانون له مخه د سلو نه زیات کسان نیول کیږي چې زیاته برخه پکې د عیسویانو او نورو اقلیتونو وي او که جرم ثابت شي نو د دغه قانون له مخه مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. که څه هم تر دا مهال په دې جرم کې چاته پانسی نه ده ورکړل شوې خو تورن کسان تر کلونو پورې بندیوان وي. د اجانس په خبره دغه متنازع قانون د دغه هیواد د مذهبي او روشن فکره طبقې ترمنځ ډېرې لوی فاصلې رامنځته کړي او ځینې هغه نور چې سخت دری د فکر لري هغوی سلمان تاثیر صرف د دې له وجې ملحد ګرځولی وو چې د ناموس رسالت په دغه قانون یې تنقید کړی وو. اجانس لیکي چې د سلمان تاثیر د وجنې نه پس کله ممتاز قادری په لومړي ځل عدالت ته وړاندې کړل شو نو ځینې وکیلانو پرې د ګلونو پاڼې وشیندلې او هغه قاضي چې قادری ته یې په لومړي ځل د مرګ سزا ورولې وه د مرګ د ګواښونو نه پس په جلا وطن کېدو مجبور شوی وو. بلخوا برتانوي ورځپاڼې ابزرور په خپل یو راپور کې یورپ ته د ورتلونکو افغان کډوالو د سفري مشکلاتو موضوع غوره کړی او لیکي چې د تیرې میاشتې په 8 نیټه کله چې افغان کډوال فیروز مظفری سره له خپلې کورنۍ د ترکی د سواحلو نه روانېدو نو په کابل کې له خپل ورور فرید سره په ټلیفوني رابطه کې وو. د تیرو 3 ورځو چې فیروز د یورپ په سفر د کوره راوتی وو نو فرید ورته ویلي وو چې هر وخت به خپل لاسي ټلیفون چالان ساتي چې د خیر خیریت نه دی خبرېږم. ورځپاڼه د فرید له قوله لیکي چې بیا فیروز راته وویل چې د ټلیفون بیټرۍ مې کمزورې ده، هر وخت فون چالان نشم ساتلی. ویل یې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنۍ یولس غړي په یوه وړوکي بیړۍ کې کېناستل او د ترکیې د سواحلو نه د یورپ په لور روان شول. خو بیا فرید ډېر د غم نه ډک خبر واورېدو چې د ترکیې د ساحلي ښار ازبیر نه کله د دوی بیړۍ روانه شوه نو 15 منټه پس بیړۍ سره د 40 مسافرو ډوبه شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال یورپ ته د ورتلونکو کډوالو یوه لویه برخه په افغانانو مشتمله ده او د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه تیر کال یورپ ته 2,500,000 پناه غوښتونکي داخل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو وروستو 13 کالو کې افغانستان ته نړیوالو دومره مالي مرستې ورکړي چې څومره د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مارشل پلان په توګه یورپ ته ورکړل شوی وي، خو بیا هم ډېری افغانان وطن پرېږدي او بهرنیو هیوادونو ته د خطرونو ډک سفرونه کوي.
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم 12 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا،
د کرښې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو،
سروي
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه چې تاسو نمونه واردل دا تاسو ته نن له مشال ریډیو در خبرو. هله د چې را سره اوسي په دې غړې کې هم او په باقی پاتو غړو کې هم. اوس یو سندرې ته بور شو. سلام پښتونخوا خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ تاسو ته ریپورټونه او سندرې دواړه خبرو. راځي د فیاض خشکي په غو کې د حمزه بابا یو کلام اورو.
روانم حوصله میں دلوی دلی پاسے دلی آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی آخر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روان حوصلے میں دلوی دلی پاسے دلی روان حوصلے میں دلوی دلی پاسے دلی
اردوونکو تاسو مشال ریډیو اورید حمزه بابا کلام مو د فیاض خیشکی په غکه اورید اوس هم یو بل رپورټ لرو د چین لوی درستیز یعنی د فوز مشر ژمنه کړې چې هیواد به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره همکاري لا نور زیاته کړي. جنرال فان فین هو یوای چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 380 میلیونه ین چې 3 میلیونه ډالر کېږي مرسته کوي. نوموړی پرون کابل ته سفر کړی و. اولته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو او د افغان پوځ د لوی درسي سره ملاقاتونه وکړل. اجملان دی تفصیل درته وایي.
چین وایي په پوځي اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درسیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبه د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غنی سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلی د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 380 میلیونه ین مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونه ډالرو معادل دی. د چین لوی درسیز په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عمل کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستیز وویل له ترهګرۍ سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنځ د یو شریک چوکاټ له مخې مخکې یوړل شي او څلور واړه هیوادونه باید خپلو کې د اطلاعاتو او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمېر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پانتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی. خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولی شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنی د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولی شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولی شي په مخکې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمینه برابره شي. سره له دې چې تمه وه د افغان ولسمشر او د چین د لوی درستیز ترمنځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبرې وشي چې په همدې اونۍ کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي، خو له ارګ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغان ولسمشر د دوشنبه په مقام له چینایي هیات سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه یوازې د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی همدارنګه د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرحه موثره وبلل او ټینګار وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم له مخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي. تر دې مخکې د چین لوی درستیز د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره کتلی و. خغلی اتمر په دې لیدنه کې له چین څخه د ترانسپورتي هلیکوپټرو او د رادار د سیستم په برخه کې مرسته وغوښته او د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله.
خبرونه او فریادونه
تیر دی نه بازی پام کوا
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او د مشال ریډیو څخه پام کوو نیزه تنظیم خبرونه تاسو په دبل غړې کې وړاندې کوو. خصوصم تاسو یو مرکه درورو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای دغه وزارت لوړ پوړي چارواکي به په نږدې راتلونکي کې د کډوالو د ستونزو په اړه پاکستان ته سفر وکړي. د کډوالو وزارت چارواکي وای دغه سفر د پاکستان د کډوالو چارو وزارت پر رسمی بلنه تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تازه 600 افغان کډوال په دې پلمه چې ګوندی اسناد نه لري نیول لري. زموږ همکار په دې اړه د تمیم مخگر په دې اړه د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میخیل سره مرکه کړې ده. راځي چې دا ور
هغه افغانان چې هلته لا نه دي راجستر شوي، د اوسېدو اسناد نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، دوی ځورول کیږي، خو بیا هم کله چې کومه ستونزه پیدا کیږي د کډوالو آتشې چې په خیبر پختونخوا، اسلام آباد او د پاکستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هلته کار کوي، دوی د یو این ایچ آر سره په همغږۍ یو ځای عاجلاً د ستونزې د حل لپاره اقدام کوي او د هغوی ستونزو ته رسېدنه کیږي. اوس دپاره هغه افغانان چې د مهاجرت کارتونو نیټه په 2015 کال کې پای ته ورسېده، موږ له پاکستان سره هوکړه کړې وه چې د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه به د 2 نورو کلونو لپاره هم وغځول شي، خو زموږ د تفاهم خلاف او زموږ د توقع خلاف د دوی د مهاجرت کارتونه د 6 میاشتو لپاره وغځول شوه. د همدغې ستونزې د هواري لپاره د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په نږدې ورځو کې د پاکستان په رسمي بلنه پاکستان ته سفر کوي او د پاکستاني چارواکو سره
پاکستانی رسنی دا خبر کړی دی چې په دغه ورځو کې 600 افغانان پولیس دخوا نیول شوی دی. په دغه افغانانو کې ځینې کارتونه هم لري چې د میاد پوره شوی دی، نو د دې په اکله تاسو څه کوئ؟
البته یو غوږ غواړم اوریدونکو ته واضح کړم، د هغه افغانانو د 1.5 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه چې د 2015 کال په پای کې پای ته ورسېده، د دوی د مهاجرت هماغه شته کارتونه د 6 میاشتو دپاره د اعتبار وړ بلل شوی او د پاکستان د حکومت د کابینې په اجنډا کې د افغانانو د مهاجرت د کارتونو د مودې د غزاولو موضوع شامل ده او د پاکستان کابینه به په دې اړه پریکړه کوي. یو شمېر کسان چې د مهاجرت کارتونه نه لري، کله ناکله دوی له ستونزو سره مخامخ کیږي، پاکستاني چارواکو هم دغه اندېښنه درلوده. بالاخره پریکړه دا وشوه چې دا کډوال د هلته راجستر شي، پاکستان له موږ سره تفاهم وکړي چې دوی به هلته راجستر کیږي، دوی ته باید د اوسېدو قانوني اسناد ورکول کیږي. پاکستان حکومت جواب په تمه یو تر څو پاکستان ته دغه پروسه رسمن شروع کی او افغان حکومت د خوانال ته نظارت کیږي. یو سل کسیس کاری ټیم زمنګ د خوانه آماده شوی تر څو لاړ شي پر دغه پروسه ته نظارت وکړي.
نو تاسو هر وخت د پاکستان په هوکړو په تمه ناست یاست، نو که پاکستان دغه هوکړه پر ځای و نه کړی، نو تاسو اقدام به سوي په دغه برخه کې؟
البته دا یو سند دی چې د دواړو هیوادونو لخوا لاسلیک شوی، د همدغو هوکړو په اساس باندې تصمیم نیول کیږي. نو هوکړه چې شوی په دې باندې به عمل کیږي او موږ امیدوار یو چې هلته د افغانانو د رجستریشن پروسه هم پیل شي او د تیر په څیر پاکستان د دوی د مهاجرت کارتونه چې مخکې هم د 1 کال یا 2 کلونو لپاره د دوی د کارتونو موده غځوله، دا ځلې هم د دوی د مهاجرت کارتونه د 2 کلونو لپاره وغځوي. زموږ غوښتنه له پاکستان څخه دا ده چې د مهاجرت موضوع ته د بشري مسلې سترګه وګوري او له هر ډول سیاسي مسایلو څخه دې لري وساتي او د تیر په څیر دې خپل قربتوب ته ادامه ورکړي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او په مشال ریډیو .com باندې هم دا ټولې خبرونه شته. د فروری په 18 په لاس انجلس کې د پاکستاني وی فلم جوړود کې شرمین عبید آسکرز جایزه وګټله. هغه دا جایزه د غیرت په نامه د وژلو په اړه د خپل یو ډاکومنټري فلم لپاره ګټلې ده. علي ساج بل پی رپورټ لري.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د پاکستان یوې هدایتکاری شرمین عبید د فروری په 13مه د امریکا په لاس انجلس کې آسکرز جایزه وګټله. شرمین عبید ته دا جایزه د غیرت په نامه د وژنو په اړه د یو دستاویزي فلم جوړولو لپاره ورکړل شوې ده. د دغه لږې دورانی ډاکومنټري د 19 کلنې سبا کیسر په نامه د هغې جینۍ په اړه ده چې په 2014 کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشتله چې په خپله خوښه یې واده کړی و. دا فلم جینۍ په سند کې یا گرل ان دا ریور نومیږي. له دې وړاندې هم شرمین عبید په 2012 کال کې د تیزابو متاثره شوو خلکو پاړه په جوړې کړې دستاویزي فلم آسکرز جایزه ګټلې ده. دغه دستاویزي فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومیده. شرمین عبید د فروری په 13مه د آسکرز جایزې اخیستو پر مهال د خپل پلار او خاوند سره سره د ټولو هغو زړورو سړو ستاینه وکړه چې جینکې سکولونو او کار ته د لیږلو لپاره هڅوي او د ښځو لپاره یوه ښه ټولنه غواړي. شرمین عبید په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدلی وو. نواز شریف په دغه موقع شرمین عبید سره ژمنه کړې وه چې د پاکستان به د غیرت په نامه د وژنو ختمولو لپاره یوه مناسبه قانون جوړوي. په لاس انجلس کې د فروری په 13مه نورو کسانو ته هم آسکرز جایزې ورکړل شوې چې پکې د ښه فلم ستوري جایزه لیوناردو ډی کیپریو ته په ریوننت فلم، د ښې خزینه فلم ستوري جایزه بیری لارسن ته په روم فلم او د ښه فلم لپاره سپاٹ لایټ فلم ته جایزه ورکړل شوه. د دې ترڅنګ د تر ټولو ښې ډاکومنټري لپاره د آسکرز جایزه ایمی ته ورکړل شوه چې د سندرغاړي ایمی واین هاوس په ژوند جوړه شوې ده.
اوریدونکو انیسا جبل مو ورده چې تاسو ادارې پټ وړاندې کا وسوم د دې غړې په خره کې د نغمې په غو کې وسندرو
کی زتے